دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زبوريوال کاکړ مو په دې اوسه تخبرونه کې هر کله کوم په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او سیمې په اړه ریپورتونه او تبصری در خبرو. خو تر هغه وړاندې بعد د سات خبرونه وورو چې سره رل مومن دی وړاندې کړي.
لومبه د مهم خبرونو سرټکی په سوات او بنو کې خلکو د عمل لپاره احتجاجي مظاهره کړي. د خبر ضلع په میدان کې د امن جرګې په نوم غونډه شوې او ارپتی کاروباري ایلن ماسک د ټویټر کنټرول سنبال کړي. اوس د خبرونو تفصیل. د خبر پښتونخوا په سوات او بنو کې ګڼو خلکو د عمل لپاره احتجاجي مظاهره کړي. پرون د سوات په بری کوټ کې د پراخ احتجاج تابع د سوات ولسی پاتون لخوا شوی و. د مظاهره په اخر کې د پاتون مشر آفتاب خان د یو قرارداد په شکل کې له حکومت غوښتي چې په سیمه کې امن پر ځای کړي او عدالت ته لوړاندې کېدو پرته د خلکو د وجلو او لاد رکولو مخه ونیسي.
بسوات کے پپوخ اور مستقل امن قائم کرشی اور اختیار دے سیول انتظامی تا حوالے کرشی منظور ارتدا
احتجاج تا د پښتون ژوند غورځنګ مشر منظور پښتین په خپل وینا کې ویل چې چیرته هم په پښتنو سخت وي دوی به ورسره ودرېږي. دا براس حال کې دا چې په سوات کې د تشدد وروستیو پیښو د سیمې ولس د امنیت په اړه اندېښمن کړی او هغوی له تیرو څو میاشتو راهیسې په وار وار مظاهره کړي. بلخوا هم پرون په بنو ښار کې د پښتون ژوند غورځنګ په مشرۍ د سولې په حق کې لاجون وشو. په دې لاجون کې د اړوند قبایلي سیمو څخه سیاسي او ولسي مشرانو مدني فعال نو وکیلانو برخه واخیسته. لارون ته د پښتون ژوند غورځنګ د مرکزی کمیټي غړي حاجی سمت خان ویل چې په هیڅ صورت کې ترهګری نشي زغملی. بلخوا په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا حکومتي او هلته پوځي چارواکو په وار وار ویل چې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د وسلوالو پر ضد ګامونه پورته کړي دي. د یو بل خبر لمخې د خبر ضلع د تیرا میدان په لرباغ سیمه کې د امن جرګې په نوم غونډه شوې چې پکې یو شمېر سیاسي او قومي مشرانو ګډون کړی. پرون شوې د دې جرګې یو ګډونوال عبدالواحد پردي مشالې ډوته ویل چې د دې غونډې هدف د پاکستان امنیتي ادارو ته دا احساس ورکول وو چې په باړه او تیرا کې امن قائمول د ریاستي ادارو ذمواري ده او ولس د وسلوالو پر ضد امن لښکري نشي جوړولی. نوموړي ویل چې په دې وروستیو کې هلته وسلوالو په ولسي وګړو او مشرانو بریدونه کړو له خلکو قلنګونه غواړي. د غونډې یو بل ګډونوال شاه فیصل هم پرون مشال ډو ته ویل چې له حکومت ته یې غوښتي چې په امنیتي ځواکونو تر بریدونو وروسته د لټون په عملیاتو کې د بیګنا ولسي وګړو نیول بند کړي او له درک کسان دي خوشی کړي. بلخوا په خیبر ضلع کې موجود امنیتي ځواکونه ویلي چې په دې وروستیو کې یې په تیرا کې د وسلوال پر ضد عملیات پیل کړي دي. ټاکل شوی د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د اسلام آباد پر لور لانګ مارچ نن بیا پیل شي. دغه مارچ چې پرون لاهور د تا دربار ته ورسېد د ترکی صاحب مشر عمران خان ویلي چې نن 11 بجې به بیا پیلېږي. نوموړي د اکتوبر پر 28 په لاهور کې لاروین ته په وینا کې ویل چې هدف یې هیواد په حقیقي توګه آزادول دي. بلخوا د پلانونو چارو وزیر حسن اقبال پرون په خپل یو ټویټ کې ویلي چې عمران خان د هیواد له سلامتۍ سره لوبې کوي. د پاکستان ترکی صاحب مشر عمران خان وایي له لاهوره د اسلام آباد پر لورې د دې احتجاجي لاروین مخه یې حکومت تر وخت مخکې انتخاباتو کولو ته اړ ایستل دي. بلخوا د پاکستان حکومت په بیا بیا ویلي چې انتخابات په راتلونکي کال په اکتوبر کې پر ټاکلي کېږي. عمران خان د 2022 کال د اپریل پر 10 په قومي اسمبلی کې تاریخي عدم اعتماد لارې د وزیر اعظم له څوکۍ لرې کړل شو او نوموړی له هغه وخت راهیسې وخت پر وخت احتجاجونه غوښتنه کوي چې په ملک کې تر وخت له مخه انتخابات وشي. او ارپتی کاروباري ایلن ماسک د ټویټر کنټرول سنبال کړي او د دې کمپنۍ لوړپوړي مشران یې له خپلو دندو لرې کړي دي. د دې ګام سره ټویټر چې یوه له پرمختللو ټولنیزو رسنیو ده د نړۍ تر ټولو زیات مالداره تن لاسو ته لوېدلې. تر کنټرول سمبالولو وروسته مسک د ټویټر کمپنۍ د مرغۍ شکل لوګو ته په اشاره په خپل یو ټویټ کې وویل چې مرغۍ خوشی شوی. امریکایي رسنیو د نڅرګند سرچینو په حواله راپور ورکړی چې مسک سمدستي اجرایوي رئیس پاراګ اگروال، مشر فاینانشل افسر نیټ سیګال او د قانون چارو پالیسۍ مشره ویجایا گاڈے لخپلو دندو لری کړی دی. تر دې مخکې اگروال عدالت ته تللی و چې دارنګ مسک د هغه تړون د شرایطو پابند وساتي لکوم چې هغه د وتلو کوشش کړی و. مسک دغه قانوني جنگ وروسته له هغو بایلو کله چې جج امر وکړ ټویټر شرکت چې اصلي قیمت یې 44 اربع ډالر لګول شوی و ورته دې د اکتوبر تر 28 پورې حتمی شکل ورکړل شي. عدالت د ټویټر د اخیستو تړون د بشپړولو او د دې ټولنیزې رسنۍ د اخیستو لپاره چې کومه حتمی نیټه ایلن مسک ته ورکړې وه، مسک تر هغو 100 ساعته مخکې دغه رسنۍ کنټرول واخیست. او د شلوریزه نړیوال کرکټ کپ په سیالیو کې نن د نیوزیلند او سریلانکا ترمنځ لوبه ده. ټاکل شوی میچ په پیښور پر وخت د غرمې په 1 بجه سیدنی کې پیلېږي. سبا د پاکستان او نیدرلینډز ترمنځ لوبه ده چې په پرت میدان باندې پیښور پر وخت 11 بجې پیلېږي. په ای ګروپ کې دا مهال نیوزیلند په لومړي، انګلستان په دوهم او افغانستان په شپږم نمبر دي. په بی ګروپ کې بیا هند په لومړي، جنوبي افریقا په دوهم او پاکستان په پنځم نمبر دي. له هر ګروپ به لومړي دوه ټیمونه سیم فاینل ته ځي. په آسټرالیا کې د شلوریز کرکټ نړیوال جام سیالي د اکتوبر له 14 راهیسې روان دي او ټاکل شوی چې پایلو به یې د نومبر پر 10 وي. او تر دې مهال مشال خبرو
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې سره لم مومند وړاندې کول. د خبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې ځایي ولسونو د ترهګرۍ پر ضد پراخې احتجاجي مظاهرې کړې دي. د سوات په بریکوټ کې د احتجاج ویناوال وویل دوی به په هر حالت کې د ترهګرۍ پلو او تګلارو پر ضد ولاړ وي. په بنو کې د سوي احتجاج ویناوال وویل دوی ریاست ته پډاګ وایي چې نور پر خپل خوره جنگ نه غواړي. او د خیبر پاتیرا کې بیا ځایي خلکو په احتجاجي مظاهره کې ویل دوی د وسلوالو پر ضد لشکري نسی جوړولای، د وسلوالو مخه ریاستي ادارې نسی.
سیکورټي ادارې او سره د سیول انتظامیه دغه نه مونږ یکی وا مطالبه وا چې د مونږ لا خو ما خو په هر صورت کې امن روکی مونږ نه د مطالبه ما کوي چې امن لشکره جوړ کوو، امن جرګه جوړ کوو.
د دې هر څو ریډیو ته مشال ریډیو سره اوسئ. د سواد په بریکوټ کې پرون د ولسی پاسون په مشرۍ لوی مظاهره وسو چې پکې زرګونه خلکو ګډون کړو. په دې موخه خپل ویناو کې د سواد د کمی جرګې مشرانو، د سیاسي ګوندونو غړو او د پښتون ژغورني غورځنګ مشر ویل چې په سیمه کې رواني مظاهرې د ولس لخوا د ترهګرۍ ضد مزاحمت دی او د دوی په خبره تر څو چې الته امنیت نه وي پر ځای شوی نو دا مزاحمت به روان وي. د مظاهرې په اخر کې د یو قرارداد په شکل کې له حکومت څخه غوښتنه وسو چې په سیمه کې امن پر ځای کړي. تفصیل یې د نیاز احمد خان په دې رپورت کې چې د مظاهرې چانو په ژغ پیلېږي.
د سوات په بریکوټ بازار کې د جمعې مانځنه وروسته د بدامنۍ په ضد او د امن لپاره جوړ کړی شوی مظاهرې ته د عوامي نېشنل ګوند ضلعي مشر ایوب شاړي، د جماعت اسلامي صوبایي مشر سنټر مشتاق احمد، د پاکستان پیپل پارټۍ ځایي مشر مختار باچا، د پاکستان مسلم لیگ ځایي مشر محمد علي شاه باچا، د پښتونخوا ملي او پارټۍ کوټې مشر عثمان کاکړ زوی خوشحال کاکړ، د هوټل اسوسیشن صدر او نور ځایي مشرانو ویناګر وکړي. مظاهرې ته د سوات قومي جرګې مشر مختار یوسفزی وویل چې حکومت که د امن لپاره د وسلوالو سره خبرې کوي نو قام دې پکې شریک کړي. جلسه ده پښتون جوړلې غورزنګ مشر منظور پښتون ویل چې پښتنو سره د وطن کې امتیازي سلوک کیږي او اوس وخت چې پښتانه د خپل حق لپاره اواز پورته کړي. مظاهرې په آخره کې د قرارداد په شکر کې د ولسی پاسون بشر آفتاب خان د حکومت نه د امن غوښتنې وکړې چې پکې د عدالت نه بغیر وجنې سزاګانې ورکول او خلق لا در کولو مخالفت وکړی شو.
بسواد کې په پوخ او مستقل امن قائم کړی شي او اختیار د سیویل انتظامی ته حواله کړی شي. منظوره درته ده؟
په سوات کې له هغې وروسته د امن لپاره بېلابېلو سیمو کې لوی مظاهرې شوې. کله چې سوات کې د امن کمیټې غړي په نښه شول او بعض سیمو کې د وسلوالو په ضد اپریشن په نوم ځایي خلک ووژل شول. د سوات امن په اړه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان او د صوبې پولیس مشر معظم جا انصاري بېلابېلو خبري غونډو کې ویلي چې د امن ټینګ ساتلو لپاره ګامونه پورته شوي دي او دوه یا درې میاشتو کې به د سوات امنیت د معمول مطابق شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د خیبر پښتونخوا په بنو کې هم پرون د سولې په حق کې لاریون سوی و. د پښتون ژغورنې غورځنګ تر سوري لاندې سوي دې لاریون کې غوښتنه سوی چې حکومت دې هلته د هدفي او نورو بریدونو مخنیوی وکړي. دوی وایي هیڅکله به پر خپله خاوره چاودنې او نورې د ترهګرۍ پیښې ونه زغمي. بلخوا امنیتي چارواکي وایي چې په سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره یې ګامونه پورته کړي دي. تفصیلي عمر وزیر په دې رپورټ کې راکوي.
پښتون ژغورنې غورځنګ تر سیوري لاندې د اکتوبر په 28مه بنوشار کې د سولې په حق کې لاریون وشو. په دې مظاهره کې د اړوند قبایلي سیمو څخه سیاسي او ولسی مشران، مدني فعالان او وکیلانو برخه واخیسته. مظاهره کوونکو سپینې جنډې اخیستې وې او سیمه کې د امن لپاره شعارونه ورکول. د بنو اوسېدونکي او پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزي کمیټې غړی حاجي صمد خان خپله وینا کې وویل چې په هیڅ صورت باندې ترهګري زغملو ته تیار نه دي. حکومت او فوز د وسلوالو د فعالیتونو مخه ونیسي.
باجوړ خلک، ای وزیرستان خلک، ای سوات خلک، ای لکی مروات خلک، ای بولیر خلک، د پیر خلک در به دور شوې دي. تاسو میر ته باندې خلکا ای ګوري او په هیڅ صورت وې میر هغه صاحب ته بیا ملا ور نه تړي چې کی مطلب درا دا وسر لاس کولا مخشه میر لیدا او دا فورا باندې شاتګارد مانی نمیش بیا اشای ټارګټ کلینګ مانی نمیش بیا اشای فوټګور د ماکی مانی نمیش اشای بیا پتا خو مانی کټیما او تقریبا زیر لاس کولا مخشه میز لیدلی دو.
د لاریون مشرانو برخوالو تور پورې کړ چې د پاکستان حکومت او فوس پسواد او نورو پښتنو سیمو کې د وسلوالو پر بیا را سرګندې دوسترګې پټې کړې دي. خو د خیبر پښتونخوا حکومتي او هلته فوزي چارواکي ادعا کوي چې دوی په سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره ګامونه اخستي او وسلوالو ضد ځانګړي عملیات دوام لري. د پښتون ژغورنې غورځنګ شمالي وزیرستان کوارډینیټر درخمان وزیر خپله وینا کې وویل چې یو ځل بیا په سیمه کې د مرګونو سره مخ دي، ژوند یې په خطر کې دی. وسلوال هلته او بنو خواوشا کې په خلاص مړ ګرځي. د مظاهره کوونکو دغه سرګندونو په اړه سیمه کې د فوز لوړ پوړي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دغلته د وسلوالو ضد عملیات دوام لري. ګڼ هدفي برید کوونکي یې وژلي او نیولي. سیمه کې د امن باوري کولو لپاره کوټلي ګامونه لګیا دي. نوموړي د وسلوالو فعالیتونو او پټنځایونو تورونه رد کړل او وی ویل چې وسلوالو موجودګي اطلاع باندې روزانه کاروایی کیږي چې د رسنیو سره شریکیږي. عمر وزیر مشال ریڈیو بنو.
د خیبر قبایلی ضلع د تیرا پلر باغ کې بیا د امن جرګې په نوم غونډه سوي. پرون په دې غونډه کې شریک د باړې سیاسي اتحاد مشران ویلي چې په بڑا او تیرا کې امن راوستل او وسلوالو پر ضد مبارزه کول د ریاستي ذمواري ده. دوی ویلي چې د دغه غونډو له لارې به په خلکو کې ویره ختموي او داسې جرګو ته به دوام ورکوي. تفصیلي فرهاد شنواری راکوي.
د اکتوبر په 28مه نیټه د تیرا میدان په لر باغ کې د امن جرګې په نوم را جوړ شوې غونډې نه پس د باړې سیاسي اتحاد یو مشر عبدالواحد پردي مشال ریډیو ته وویل چې د دغه غونډې مقصد امنیتي ادارو ته خبرداری ورکول وو چې په باړه او تیرا کې امن قائمول د ریاستي ادارو ذمواري ده.
مونږ غرض دا وو چې ټول سیاسي او سماجی خلک د علماو په شمول سره د علاقې د مشرانو دا یو غږ پورته کو چې لکه مونږ امن غواړو او امن د چانه غواړو. امن د خلکو نه غواړو چې کوم خلک د امن ذمہور دي. پر ریاست کې د هر چا خپل ذمہوري وي. نو چې کوم خلک د امن ذمہور دي خاص کر د مونږ سکیورټي ادارې او سره د سیول انتظامیه دا دغه نه مونږ یکی وا مطالبه وا چې دا د مونږ لا خو ما خو په هر صورت کې امن روکی ایمونه د دامه طالبې ما کوي چې امن لشکره جوړ کوه من جرګه جوړ کو او دا چې په خلکو کې لګویره طرف خره شوی و د بدمنۍ و فضا په تیر دوه درې میاشتو کې جوړ شوی و. نو دغه بدمنۍ اثر ختمولو او غلا د چکمې متعلقه ادارې دي د سکیورټي ذمہور کم خلک دي دغه له احساس ورکول چې توسه د خپل ذمہوري پورا کو.
د باړي سیاسي اتحاد یو بل مشر شاه فیصل پردي هم دغه جرګې ته د وینا نه پس را سره خپل خیالات شریک کړل.
وګدلته وسلوال راغلی دي. دا وسلوال سره راغلی دا کوم پختنه کوي د حکومت نه او د آرم فورسز نه چې تاسو په موجودګی کې دلته بیا سره د بدمنی جوړیږي او بیا سره وسلوال خلک ورسي. دویمه خبره دا و چې لکه په آرمی باندې یا په فورسز باندې کم فایر وشي یا کم ډز وشي دغه په نتیجه کې هغه بیا سر چا پرشن شروع کیږي چې بیگنا خلک به اوچت کیوي نسی تفشیش په بنا باندې ته هغه دغه غمدنه مکړه او دغه نه هم هیڅ کلا بیگنا خلکو دنیولو او په کورونو باندې چپووالو ستنه ورکاو او بل دام سره اضافه کړه چې د اف ای آر نه بغیر او د وارن نه بغیر د پیو کور باندې پیو ځ باندې چپن نشي ولا او د خلاف برپور احتجاج کوي. دغه نه علاوه کوم رکشي خلک چې دی د غوډ ایت درو او د غوډ کور ته واپس کې دوه خبره مو کړه. مزید دغه نه ګریز چې مده خلک ورکوي مده خلک نسی.
په دې غونډه کې د تیرا برکم برخیلو ملک دین خیلو ودم خیلو شلو برکم برخیلو زخه خیلو او کمر خیلو ګډون درلوده او د امن غوښتنه وکړه. په خیبر ضلع کې د سپتمبر په 14مه نیټه هم د امن مارچ په نوم یو لوی لاریون شوی و چې په زرګونه کسانو پکې برخه اخیستې وه. د خیبر پختونخوا د نور برخو په سیر په خیبر ضلع کې هم په دې وروستو کې د بدامنۍ پیښې زیاتې شوې او هلته په دې تیره څه موده کې یو قومي مشر یو دینی عالم او پولیسو ملیشي ځواک کسان وسلوالو لخوا په نښه شوي او مرګ ژوبلې ورته اړولې. د خیبر ضلع پولیس ویلي چې دوی د بدامنۍ د پیښو مخنیوي لپاره چمتو دي او په دې سیمه کې به یو ځل بیا وسلوالو ته د ځای جوړولو موقع نو ورکوي. په خیبر کې مشت امنیتي ځواکونه وای چې دوی د تیرا په لری پرتو برخو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي. فرهاد شنوارای مشال ریډیو خیبر.
د مشال ترنا لاندې
پنځوس کاله کې نه دی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې او په سلور کې خدا نه ال کی
دا نه وی فل او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه توي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره د لاسه یا د لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دا د څړنواله خلک ان کې پورته کړی کلاشن کو زناړې تاچولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږو هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه پورز د ماسوشن په درنیمي او د زیارت فورز د سهار په لسنه بجی اوریدای سي.
تکل سوی دا چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د اسلام آباد پر لور لانګ مارچ نن بیا پیل سي. دغه مارچ چې پرون لاهور د تا دربار ته رسیدلی و، د تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي چې نن 11 بجې به بیا پیلېږي. نوموړي د اکتوبر پر 28 په لاهور کې لاریون ته په وینا کې ویل چې هدف یې هیواد په حقیقي توګه آزادول دي. بلخوا د پلانونو چارو وزیر حسن اقبال پرون په خپل یو ټویټ کې ویلي چې عمران خان د هیواد له سلامتیا سره لوبې کوي. پر همدې موضوع زموږ همکار اسرار الله مومند په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان صاحب سره غږېدلې دي.
چې د مارچ نن پروګرام څه دی، نو تاسو اشاره ته نو موویل چې نن به دوی د لاهور نه روانېږي، شاهدره د لاهور نه بالکل کم ځای کې چې لاهور ختمیږي نو هغه ځای نه شاهدره شروع کیږي، او شاهدرې نه به دوی بیا ځي ګجراوالا ته، او په لاره باندې به عمران خان په ځینې ښارونو کې وینا هم کوي، او د ګجراوالا او د لاهور ترمنځ په جی ټي روډ باندې چې کوم لوی سړک دی په هغې باندې شاوخوا د 2 ګنټو سفر دی، او دوی بیا د دې دویم پړاو چې دی نو هغه په ګجراوالا کې دی، او بیا به سبا د هغه دریم مرحله شروع کیږي. او 13 ورځ چې کوم د جمعې پر ورځ دی آغاز کړی و، نو بیا په لاهور کې پاتې شول، او عمران خان د آخري جلسې ته چې وینا کړې و نو هغه په داتا دربار کې په لاهور کې وینا کړې وه. هغه د ایسای مشر ته جواب ورکړی دی چې د هغه چې کوم خبري کانفرنس و 2 ورځې وړاندې، نو د عمران خان په نظر هغه یو سیاسي کانفرنس و، او د ویل چې دی خو جواب ورکولو ته تیار دی لیکن د ملک لپاره دی خاموش دی. د ایسای مشر عمران خان باندې تور لګولی و چې دی فوج ته یا استخباراتو ته انټیلیجنس ته یو خوا میر جعفر میر صادق او غدار وی، لیکن بلخوا وسره په پټه باندې د شپې ملاقاتونه هم کوي، او د جنرال باجوا د پاکستان د فوج مشر توسی د پاره هم عمران خان دوی ته تجویز ورکړو، پیشکش کړو، نو هغه تنقید کړو ډیر زیات په عمران خان باندې. هغه مو د بیا د فوج مشر هم بیا عمران خان وی چې په ملک کې ګرانی زیاته ده، او بیا د اعظم سواتی خبرې او کلا سینیټر د پی ټی آی چې کوم نیولې شی او په اسلام آباد کې د یو ټویټ د فوج د مشر پاړه باندې چې کړی وو، نو ته دا و چې دوه فوجي افسران چې دغه نمونه 13 ورځ اعظم سواتی په یو خبری کانفرنس کې واخیستل، عمران خان چې دغه دواړه فوجي افسران دی لری کړی شي ګوخه کړی شي د خپل وحدونه.
ترخان صاحب، حکومت لخوا به دوی ته څه جواب ورکړل شوی؟
د کورونو چارو وزیر خو 13 ورځ سو واری وای چې دوی به اجازه نور کړي چې په اسلام آباد باندې سوکرو خيجي، اسلام آباد ته دیو داسې ګروپ شکل کې داخل شي چې هغه مقصد دا وي چې حکومت راو غورځوي. نو د حکومت جواب ورته دار راغلی دی، او شیری رحمان وزیر دا په دې موجوده کابینه کې د پیپلس پارټي لخوا هغه دا خبره تورې لګولې په عمران خان او په پی ټی آی باندې چې دی غواړي وینه کوي کې خو د اسلام آباد حالت په مختصر بیان کې مچ اسلام آباد کې خلا د عمران خان د مارچ د تاخیري دوه چې کوم تاریخ ته غسل ورم د نومبر ورکړې شوې دي، لیکن د نن نه بلکې د پرون ما خام نه چې کوم اکثر لارې دي ریډ زون ته هغه بندې شوې دي. ریډ زون هغه سیمه ده چې هغه کې سفارتخانی دي، مهم دفترونه دي، پکې پارلیمنت ته پکې صدر وزیر اعظم دفترونه پکې راځي، سپریم کورټ ته پکې، نو هغه ته لارې بندې شوې دي. فقط دوه لارې وصل ته آزاد دي، یو دلته چې سرینګر هایوې ورته وي چې هغه د عمران خان جلسې ته پاره اجازه غوم هوختي چې هغه حکومت تر اوسه پورې نه دی منلې، او بل مارګل اروړو ته وي دا هغه دوه لارې فقط آزاد دي، نور ټول لارې د اسلام آباد نه تن نه چې بیا ریډ زون ته دي هغه ټول بندې شوې دي. دلته ډیر زیات اف سی راغلي دي، او فیصل مسجد کې په سلګونه د اف سی چې کوم اهلکار دي هغه پراته دي، د سند هم پولیس راغوښتل شوي، ځکه د پنجاب او د خیبر پښتونخوا حکومتونو هغوی د پولیس ورکولو څخه انکار کړی. نو دلته حکومت چمتووالی وته خولې دي، او هغه وی چې دی به اجازه نه ورکړي چې دا مارچ داخل شنو به کته چې عمران خان او تاسو وی چې څومره خلک یا رد عمل سدي. نو 13 ورځ خو لکه تاسو هغه چې کم یو توقع به د پی ټی آی وا هغه مر خلک نو حکومت دا دعوه کړی در کورونو چروو دي چې صرف فقط 10000 یا 12000 خلک وو، لیکن دا وو کته چې دا د لاهور نه شروع شوه دي، ممکن نشي د پنجاب ځنه خلک په پکی وي، خو چې کله دی بیا رور اسلام آباد تر نږدې کیږي، ځکه چې بیا د خیبر پختونخوا د پنجاب د نورو برخو بیا د غرنګ د پاکستانی کشمیر ځکه چې تلتم د پی ټی آی حکومت ته. نو بیا بو کتی چې عمران خان آیا چې څومره هغه داوا کړی دا چې دا به د تاریخ ته ټول نلوي او مارچ وی آیا عمر خلق دا د عمران خان د پرو چیلنج نه شه عمر خلق به دی راغون کیو کنه.
تان دې هلی
تان دې هلی
تعلیم لپاره سہولت نشته د جنکو لپاره سړی په دوبه او یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي
نو زمونږ چې سورچ سماجی ژوند دی وخت نو ټول مېرمنو راټی
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړی دو ټوړی دو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دې وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کال کې دا وو خو د خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوو
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخنده اسد سره ووري
د پاکستان تحریک انصاف یو مخکښ اعظم سواتی د پوز د دوو مشرانو نمونه اخیستي او ورباندې تور لګولې چې پر 13 اکتوبر یې د نیولې او ورباندې تشدد کړی دی. اعظم سواتی په اسلام آباد کې پریس کانفرنس ته په خبرو کې ویل د پوځي مشر قمر جاوید باجوا څخه غوښتنه کوي چې د آیس آی سیاسي شاخ دی ختم کړي. اعظم سواتی هم د اکتوبر پر 12 یو ټویټ کړی و چې پکې پوځي مشرانو ته ځینې متنازع خبرې لیکلې وي. د اعظم سواتی د خبرو جواب کې وفاقي وزیر د رانا ثناءالله ویلي اعظم سواتی باندې هیڅ تشدد نه دی سوی. په دې اړه تفصیل د شانواس ترګزی په رپورت کې.
د پاکستان تحریک انصاف یو مشر او سینیټر اعظم سواتی غوښتنه کړې د استخباراتي اداري آی ایس آی سیاسي وینګ د سمدستي ختم کړي شي. اعظم سواتی د پوز دوه مشران په نومونو یاد کړي ویلي دي چې د گرفتار شي وو نو په دې مبینه تشدد کړي. نوموړي د اکتوبر په 28 اسلام آباد کې پریس کانفرنس ته خپل وینا کې ویلي د پوزي مشر قمر جاوید باجوان غوښتنه کوي د خپلې څوکۍ د مودي پوره کېدو نه وړاندې دي د آی ایس آی سیاسي وینګ او یا سیاسي خا ختم کړي.
اور توقع کرتا ہوں کہ میرے دو مجرم میجر جنرل فیصل
دی وای زه تم لرم چې زما دو مجرمان میجر جنرل فیصل او سیکټر کمانډر فهیم د سم دستی دیو پاکستانی وګړي او د پارلماني غړي سره په زیاتی او حراستی تشدد په وجه د خپل څوکیو نه لری کړی شي
دعوا کرنے کے لیے اپنے عہدے سے فوری ہٹایا جائے.
سینیٹر اعظم سواتی د اکتوبر په 13 په اسلام آباد کې وفاقي تحقیقاتي اداري ایف آی اے د اسلام آباد پولیسو په مرسته نیولې. هغه ورځ چې اعظم سواتی ونیول شو او وروسته مقامی عدالت ته وړاندې شو نو پولیسو په خپل ولقه کې گاڑی روان کړو. د گاڑی نه د ورختو وړاندې نوموړي د ځینو ولاړو تنانو د سوالونو ځوابونه ورکړو چې د پکې دعوا کړو په د ډیر زیات تشدد شوې دي او جامع هم ورنښنولې. سینیټر اعظم سواتی د اکتوبر په 12 د پاکستان د وزیر اعظم میا شهباز شریف او د زوی حمزه شهباز د عدالت نه د درغلی په یو مقدمه کې د بری کېدو نه پس یو ټویټ کړو. نوموړي په ټویټ کې لیکلیو جناب باجوا صاحب تا ته او زیر نورو ته دې مبارک وي ستا منصوبه رنگ راوړ او مجرمان آزاد شو. نوموړي په دغه ټویټ کې ځینې نورې خبرې هم لیکلې وي. په دغه ټویټ ور باندې قانوني ریپورت درج شو چې د پی کا په نوم د قانون او د تعزیرات پاکستان په نوم د قانون ځینې ماده هم پکې درج شوې وي. د اعظم سواتی د الزاماتو په جواب کې د پاکستان وفاقي وزیر داخله رانا ثناءالله هم د اکتوبر په 28 په اسلام آباد کې پریس کانفرنس کړی چې نوموړي پکې ویلي
یعنی گرفتار ہونے کے کو تقریباً 4-5 گھنٹے بعد
دے وائی د گرفتاری نه تقریباً 4-5 ساعت ورستو د دې طبي معاینه شو او په نتیجه کې د پوجودی او نفسیاتي ډول روغ جوړ ګرځیدل او رپورت کې مسترد شوی چې ګنه د سره داسې کومه پیښه شوی
جس قسم کا واقعہ پیښه آیا.
رانا ثناءالله د اعظم سواتی الزامات دروغ وبلل او ویل د اعظم سواتی د حیثیت په مطابق ورسره په بندیخانه کې چلن شوه او هر ورځ وای طبي معاینه کېدله. د اف ای ال خو د اعظم سواتی گرفتاری د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم غندلې و. اعظم سواتی د اکتوبر په 28 د اسلام آباد یو مقامی عدالت نه د لاس او لک روپو په ضمانت د بند را بهر شوه. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیوګانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ست خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه د پېښور لوخ تر سم سهار 9 بجې پیل سی او د مازګر تر شپږ بجو پورې دوام لري. په دې خبرونه کې لومړی خبرونه سلام پښتونخوا وي، او سم په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوي دی. لیسر علم مومن څخه د خبرونو لنډي زوړ.
د خبر پخوا په سوات او بنو کې غنو خلکو د عمل لپاره احتجاجي مظاهره کړې. پرون د سوات په بریکوټ کې د پراخ احتجاج تابعیا د سوات ولسی پاڅون لخوا شوې وه. د مظاهره په اخره کې د پاڅون مشر آفتاب خان د یو قرارداد په شکل کې له حکومت غوښتي چې په سیمه کې امن پر ځای کړي او عدالت ته له وړاندې کېدو پرته د خلکو د وژلو له در کولو مخه ونیسي. بلخوا هم پرونه په بنوخار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشرۍ د سولې په حق کې لاریون وشو. په لاریون کې د اړوندو قبایلي سیمو څخه سیاسي او ولسي مشرانو، مدني فعالانو او وکیلانو برخه واخیسته. بلخوا په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا حکومتي او هلته پوځي چارواکو په وار وار ویلي چې د نیټینګ ساتلو لپاره یې د وسلوالو پر ضد ګامونه پورته کړي دي. د یو بل خبر لمکه د خیبر ضلع د تیرا میدان په لرباغ سیمه کې د امن جرګې په نوم غونډه شوې چې په کې یو شمېر سیاسي او قومي مشرانو ګډون کړی. پرون شوې د دې جرګې یو ګډونوال عبدالواحد افریدي مشالې ډوټ ویل چې د دې غونډې هدف د پاکستان امنیتي ادارو ته د احساس ورکول وو چې په باړه او تیرا کې امن قائمول د ریاستي ادارو ذمواري ده او ولس د وسلوالو پر ضد امن لښکري نشي جوړولی. خلخوا په خبر ضلع کې موجود امنیتي ځواکونه ویلي چې په دې وروستیو کې یې په تیرا کې د وسلوال پر ضد عملیات پیل کړي دي. د پخواني وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د اسلام آباد پر لور لانګ مارچ نن بیا پیل شوی. دغه مارچ پرون لاهور د تا دربار ته ورسېد. تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي وو چې نن یوولس بجې به پیل شي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وایي له لاهور د اسلام آباد پر لورې د دې احتجاجي لاریون مخکې حکومت تر وخت مخکې انتخاباتو کولو ته اړ ایستل دي. خو د پاکستان حکومت په بیا بیا ویلي چې انتخابات به راتلونکي کال په اکتوبر کې په ټاکلي وخت.
خبرونه مشال ریډیو څخه واوریدل چې اسرار الله مومند وړاندې کول. او سم د ځینو نړیوالو موضوعاتو پر لور، د ایران په زاهدان ښار کې د پرنیو احتجاجونو پر مهال د احتجاج کوونکو امنیتي ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي رپورټونه ورکړل شوي دي. د ایران د بشري حقونو څارونکي سازمان چې مرکزی په ناروې کې دی وایي په زاهدان کې د تیرو څلورو اونیو په احتجاجونو کې لسګونه کسان وژل شوي دي. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې چې سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د ایران په بیلابیلو شهرونو او له هغې ډلې په زاهدان کې پرون هم اعتراضونو د لوی مذهبي مشر پر ضد د شعارونو په ورکولو سره دوام وکړ. پر ټولنیزو شبکو په خپرو سویو تصویرونو او ویډیوګانو کې سلګونه کسان په داسې حال کې ښکاري چې سړکونو ته راوتلي او د حکومت پر ضد شعارونه ورکوي. په جنوب ختیځ شار زاهدان کې د معترضانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو راپورونه هم ورکول سوي دي. د ازادي راډیو د فرداد څنګه د راپور لمخې پرون د جمعې تر لمانځه وروسته پر یو شمېر معترضانو د امنیتي ځواکونو لخوا ډزې وسوې. راپور زیاتوي چې په زاهدان کې د تیرو څلورو اونیو په اعتراضونو کې له نوي زیات کسان وژل شوي دي. په ناروې کې ډیره د ایران د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې په زاهدان کې د تیرې یوې میاشتې په مظاهرو کې د وژل شویو شمېر بوجنون کړي. په ایران کې د حکومت پر ضد د خلکو پراخ اعتراضونه څو اونۍ مخکې وروسته له هغې پیل شول چې د مهسا امینی په نوم 22 کلن انجلۍ د امنیتي ځواکونو لخوا تر توقیف او د راپورونو له مخې له شکنجې وروسته ووژل سوه. په عین حال کې پرون د پلازمینې تهران په ګډون د ایران په بیلابیلو ښارونو کې د شیراز ښار په یوه جومات کې د خونړۍ حملې د غندنې لپاره لاریونونه وسول. د ایرانی رسنیو د راپورونو پر اساس په شاهچراغ جماعت کې د چهارشنبه ورځې په 14 کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د جماعت یو خادم ناصر علیپور له اسوسییټډ پریس خبري اجان سره په مرکه کې د دې حمله پر مهال خپل د سترګو لیدلې حال داسې بیان کړی.
وارد خود داخل زری میشه، داخل حرم حضرت
د احمد بن موسی حرم ترانه نه وتل او پر عبادت کوونکو او مجاوران وی چې په حرم کې ولاړ وو داز وکړي پولیسا چې زموږ د خادمانو له ډلې وو شهید شو.
د دې برید مسؤلیت د اسلامي دولت یا داعش توندلارې ډلې منلې او ویلې دي چې د دوی یوه غړي جمعه ته ننووت پر عبادت کوونکو یې ډزې وکړې. ایراني چارواکو ویلي دي چې په دې حمله کې احتمالا د څو کسانو لاس و.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د ازبکستان ولسمشر او د اروپایي شورا مشر سره پرون د افغانستان په اړه په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې باید یو ځل بیا سیمې او نړۍ ته په یو ګواښ بدل نسی. اروپایي شورا په یو بیان کې ویلي چې د دواړو لورو په پرونی لیدنه کې په افغانستان کې د بشري حقونو پر حالت هم اندېښنه څرګنده شوې او همداراز اړو خلکو ته د مرستو پر رسولو هم ټینګار شوی. په دې اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایوف پرون د لړم په شپږمه د اروپایي کمیسیون د رئیس شارل میشل کوربه و چې په بسونو کې پر نورو مسایلو سربیره یوه مهمه موضوع د افغانستان حالات و. د اروپایي شورا د یو بیان له مخې دواړو مشرانو د افغانستان د بشري وضعیت په دې اړه چې افغانستان باید د سیمې او نړۍ لپاره په یو ګواښ بدل نشي، د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو او همداراز د بشري حقونو په تیره د ښځو د حقونو پر اړوندو مسایلو بحث وکړ. دوړو خواو په خپل غړی اعلامیه کې ویل دي چې د ژمی په درشل کې د افغانستان بشري وضعیت یو لوی اندېښنه ده او باید د هیواد خلکو ته بشري مرستې چمتو شي. د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو د راپور لمخې په افغانستان کې نږدې 40 میلیون وګړي له غذایی امنیت څخه بې برخې دي او د ژمی په درشل کې په دې اړه اندېښنې لا زیاتې شوې دي. د اعلامیه له مخې میرزیایف او میشل دواړو ټینګار وکړ چې افغانستان باید یو ځل بیا د تروریزم په یوه سرچینه چې سیمې او نړۍ ته ګواښ وکړي بدل نشي. د ازبکستان ولسمشر ویلي دي چې د دې هیواد د طالبانو له حکومت سره د خبرو لپاره د نړیوالې ډلې د رامنځته کولو نوښت په لاس کې اخیستی دی. ګډه اعلامیه زیاتوي چې میشل او میرزیایف د داسې یو پراخ او هر اړخیز سیاسي بهیر د رامنځته کېدو پر اړتیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې بشري حقونه په تیره د ښځو حقونه خوندي کړي. د نړیوالې ټولنې لپاره لپسې ټینګار سره سره طالبانو تر اوسه بشري حقونو په تیره د ښځو حقونو ته د درناوي په برخه کې د نړیوالو غوښتنې لپاره غورځولې دي او همدا د دې سبب شوی چې د سیمې او نړۍ هیڅ یو هیواد هم تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. د ازبکستان له ولسمشر سره د اروپایي شورا د مشر د خبرو یو بل موضوع له ترمز څخه تر مزار شریف، کابل او پېښور پورې د اورګاډي د پټلۍ پروژه وه چې د ګډې اعلامیه له مخې د دواړو خواوو ټینګار دا و چې دا پروژه سیمهییز اتصال پراخولی شي او د څو هیوادونو وګړي ګټه ترې اخیستی شي. د ازبکستان چارواکو د روان هجری لمریز کال په سر کې په دې هیواد کې دننه پر دې لویې پروژې د کار د پیل خبر ورکړ. د ازبکستان، افغانستان او پاکستان د اورګاډي پټلۍ پروژه د اټکل له مخې د 15 میلیارد ډالرو په لګښت رغول کیږي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. په بلوچستان کې د امنیت له پلوه حالات یو ځل بیا خراب سي او چې له کبله یې هلته د پولیو کارکونکو د خوندیتوب لپاره پر مامورو ساتونکو بریدونه سوي دي. د دې بریدونو په نتیجه کې دوه پولیس والا وژل سوي دي. د نامنیو پر دې پیښو باندې د بلوچستان های کورټ سخته خواشینی څرګنده کړې ده. ایوب ترین دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د بلوچستان های کورټ چیف جسټس نعیم اختر افغان د اکتوبر په 8مه نیټه د کوچ د سیشن کورټ و مخې ته د دوو ډلو ترمنځ پر ډزو باندې سخته خواشینی څرګنده کړې او حکومتي چارواکي نن را طلب کړي دي. په کوټه کې د اکتوبر په 28مه نیټه په جاري سوي یو بیان کې د بلوچستان هاي کورټ له لوري د بلوچستان د کورنۍ چارو سکتر، د بلوچستان د پولیسو مشر ترڅنګ د کوټ کمشنر او نورو جوړو چارواکو ته امر شوی دی چې هغه د اکتوبر په 28مه نیټه وای کورټ ته حاضر شي. عدالت دا ګام د غوروسته پورته کوي کله چې د کوټ د سیشن کورټ و مخته د دوو ډلو ترمنځ ډزې وسوي او په نتیجه کې دوه کسان وژل شوي او نور ټپیان شوي وو. په دې اړه مشکله په کوټه کې د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې د مرستیال مشر منیر کاکړ اډوکیټ سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل په کار دی چې هاي کورټ نه یوازې په کوټه بلکې د صوبې په نورو برخو کې د وسلوالو کسانو په ضد سخت ګامونه پورته کړي او قانون عملي کړي.
کدارنګ سچویشن او خبر رکم یا دارنګ حالات او خلک وسار عدالتو له راځینه نه په عدالتو باندې اعتماد کوي. دا د عدالت د اډر توین هم دی او د ججان هم توین دی.
د یادې پیښې څخه یو ورځ لمخه یعنی د اکتوبر په 18مه نیټه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د لیویزو یو عسکر ابي برهمان هغه وخت د ناصرګندو کسانو له لوري په ډزو کې ووژل شو کله چې نوموړی د پولیو د کارکونکو د حفاظت لپاره د هغو سره کور په کور ګرځېدی. دغه ډول د اکتوبر په 15مه نیټه و اپشن بازار ته څیرمه په کلي تراټ کې یو بل پولیس والا محمد اشم هم د پولیو مهم پر مهال وژل شوی وو چې وروسته ذمہداری تحریک طالبان پاکستان قبل کړی و. خو په کوټه کې د روغتیا چارواکي وایي چې ماشومان د پولیو وایرس څخه خوندي ساتل د دوی ذمہداری ده او دوی به بیل سویری خپل کار روان وساتي. په دې اړه مشکله په کوټه کې د پولیو ضد ایمرجنسی مرکز د مرستیال مشر ډاکټر آفتاب کاکړ سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې د دغه ډول پیښ څخه و ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو کمپین باندې هیڅ ډول اغیز نه پرېوځي.
نو هغه کله چې شو نست از موږ ان شاء الله تعالی دا کمپین دا خدای کړو دا د کوټ بلاک ریایرز ډیسټریکټ شمو ته دا ان شاء الله په دامو خلاص یو مرچ کم ټارګټ دی. هغه چې کړی دی صرف او صرف 10% ټارګټ موږ د ویری ریایرز ډیسټریکټ اوس پات دی او موږ ټینګونه خزاره د سکیورټي کم چې ایجنسیان دا سره شو دي. په دې کې دا ویل کیږي چې دا ټریټ کم ولو دا خو دی کوم کار دې کوي وی کې د دې بعد ان شاء الله اتم اکسیډنٹ وبل نشو.
د نامنی پر دې پیښو د بلوچستان سیاسي او قبایلی مشرانو هم خواشنی څرګنده کړې ده او ویلې دي چې د خلکو د ځان او مال حفاظت کول د حکومت ځمېداري ده او دا ورنامني اوسنۍ پیښې یو ځل بیا په خلکو کې ویره خپره کړې ده. په دې ترڅ کې په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي او میګوند غړي نصر الله زیری زیاته کړه
چې لوی لارې دي لکه د کوټي لورلای ډېر غازی خان په دې لارې هر ورځ واقعیات کیږي. کوټه کراچي لارې باندې موټران تښتول کیږي. په کوټه کې پرون کچاری کی واقع وسوا امن و امان صورتحال خو واقع تنم ډیر زیات خراب دی. مج تیر ورځ په اسمبلی کې په دې باندې وینا وکړه.
بلې غاړې ته د بلوچستان حکومت هم د نامنی په پرله پسې پیښو باندې غبرګون ښکاره کړی دی او تیره ورځ د بلوچستان کورنۍ چارو سلاکار په مشرتابه کې یوه غونډه شوې ده په کوم کې چې جګپړو چارواکو ګډون کړی دی. و دې غونډې ته په خپله وینا کې د بلوچستان د کورنۍ چارو سلاکار میرزا لانګو ویلي دي چې د ولس د ځان او مال د حفاظت لپاره به حکومت ټول ګامونه پورته کوي. د غونډې وروسته په کوټه کې په جاري سوي یو بیان کې زیاته شوی ده چې و هیڅ چاته به حکومت د هیواد د ګټو په ضد د کار کولو اجازه ورنه کړي او کوم خلک چې په دې ناوړو عملیاتو کې تورن دي د هغو په ضد به دوی سخت ګامونه پورته کوي. دغه ډول یې د پولیو د کارکونکو د حفاظت لپاره د نور کوټو ګامونو پورته کولو پریکړه کړې ده. دلته د خبره ده د ونې وړ ده چې د پښین چمن او کوټې د پیښو سره سره د صوبې په نورو برخو کې هم د نیمنۍ پیښې زیاتې شوې دي. په روان میاس کې نه یوازې په مستون کلات کې پر کوټه کراچي لوی سړک د غلو لخوا په لویه کچه سواریان شلول شوي دي. دغه ډول په لورلای کې د نام کلاس د کوونکي اصرار احمد هم وژل شوی وو خو دغه په وژنه کې تورن اصل کس تر اوسه نه دی نیول شوی. د دې څخه دوې ورځې لمخه په لورلای کې یو بل 12 کلن ماشوم اصرار ناصر څوک چې د 5م کلاس زده کوونکی دی د سکول څخه لا درکه شوی دی او د خپلوانو په وینا چې تر اوسه ندی مندلې.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال رادیو اورئ. مونږ هر ورځ 9 ساعته خبرونه کوو، د سحر له 9 د ماخام تر شپږو.
تا
تاسو مشال ریډیو ته ورځي از دنو اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو اپلیکیشن په خپل موبایلونو کې اچولای سي او دا غل لاري چې هر ځای اس د مشال ریډیو خبرونه نیغ په نیغه اوریدلای سي. د اکتوبر پر اوشتمه د خبر پښتونخوا حکومت ویاند بیرستر محمد علي سیف د پاکستان د پاوز د ویاند په بیان باندې خپل خبرګون شوډلای چې د ممکنه ترهګری خبرتیا یا خبر ورکول د وزراله نه بلکې د ترهګری ضد محکمه کار دی او ارشد شریف ته په دړکو کې هیڅ دروغ نه وو او د هغه مرګ دغه دړکی رښتیا ثابت کړی. دوی زیاتوي چې حکومت د خبریالانو په ګډون هر مهم شخصیت ته پروتوکول ورکول یو عامه خبره بولي. شبیر احمد جان په دې اړه رپورت لري.
دا خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرستر محمد علي صاحب خپل یو ویډیو پیغام کې ویلي دي چې خبریال ارشد شریف ته د ترهګرو لخوا د وژلو دړکی رښتینی وي او په کینیا کې د هغه وژلو دغه تړکی رښتیا ثابت کړی. دی وای د ترهګرۍ دړکونه حکومت خبرول د ترهګرۍ ضد محکمې کار دی نه چې د وزیر اعلی.
سی ٹی ڈی کا ادارہ دہشت گردوں کے حوالے سے معلومات دینا، تھریٹ الرٹس جاری کرنا اور دہشت گردی کے حوالے سے کاروائیاں کرنا،
دا ترہگرو پاڑا معلومات ورکول، دا ترہگرے پہ خپخلا خبرتیا ورکول اور دا ترہگرے ضد کاروائیاں دا ترہگرے ضد محکمے یا سی ٹی ڈی کارونو کی شامل دی. دا وزیر اعلی خیبر پختونخوا دا ترہگرے پاڑا خبر ورکول سرا حص کار نشت دے دا دا ادارو دا روٹین کار وی اور ہمغوی دا کوی او کچره دا ترهګره د دړکو خبر غلط وو په بنیاد یا دروغ وو نو ارشد شریف با په کینیا کې نه وجل کېدو او تر سوچ هغه ته په پروتوکول ورکول خبر ده. نو دا د خیبر پښتونخوا حکومت طریقې کار دی چې کوم هم مهم شخصیت که هغه صحافی وي که سیاستدان وي که څوک هم او په ایرپورټ باندې ځي او دی غواړي نو هغه ته پروتوکول افسر خدمات ورکړل کیږي.
اگر وہ مانگے تو اس کو پروتوکول افسر کی خدمات دے دی جاتی ہیں.
د نوړاندې د پاکستان فوج وین پدې اړه خپل یو خبری کانفرنس کې دا سوال پورته کړو چې خیبر پختونخوا حکومت د اگست په 15مه د وزیر اعلی محمود خان په ہدایت ارشد شریف ته د خطر خبرتیا یو لیک پور کړی چې د ٹی ٹی پی یو ډله ارشد شریف په نخښه کول شي نو ول متعلقه ادارو سره دا شریک نکړل شو. د دې ځکه چې دا سر پټونه وو چې خبریال ارشد شریف د بهر ملک ته لیږل لپاره دوی داسې د خطر خبر جاری کړي ځکه هغه ملک نه پرهودل غوښتل او د صوبایي حکومت په سرکاري پروتوکول کې ایرپورټ ته رسول شوی دی او سفر پر ور سره دوی پوره پوره کومک کړی دی. پېښور کې خبریال محمود جان بابر وای چې تر اوسه یو حکومت بغیر د سوجې یو خبریال لپاره پروتوکول مونږ نه دی لیدلې او بل دغه خبریال چې کار په اسلام آباد کې کوي نو د خیبر پختونخوا نه ورته څنګه دړکې ورټل کیږي. دی وای دا هم یو سوال دی.
پروتوکول په صوبه کې کله هم ورکړی کیږي نو په هغه د پاره یو خاص کرایټیریا دی. یو خدای کې سرکاري خلک راځي، سرکاري منمانه په دې کې راځي، په دې کې هغه خلک راځي چې د چا دی سرکار سره سم معاملې وي. اوس دوی وایي چې مونږ ارشد شریف هم د دې نه پروتوکول کې وسته دي. زه په دې خبره باندې نه پوهېږم چې په پروتوکول کې یو صحافي کم ځای کې راځي. ما تر اوسه پورې د صحافي پروتوکول نه دی کتلی او که هغه د سټیټ ګیسټ په تور راغلی، د صوبې د منما په تور راغلی نو بیا هم هغه کې بس لار وي. باقي د ترټ الرټ خبره چې کومه ده دی ته هم ډیر حیران یو چې ارشد شریف په اسلام آباد کې صحافت کوي او ترټ الرټ دغه باره کې خیبر پختونخوا نه جاری کیږي. د دې مطلب دا دی چې د دې صوبې سرکاري اختیار د خپل غرض د پاره چا استعمال کړی دی. اوس دا پته نه لګي چې هغه تحریک انصاف د پارټۍ په تور کړی دی که عمران خان په دې باندې کړی دی که د صوبایي حکومت چرته کړی دی.
دا پام وړ ده چې اسلام آباد کې کارکوونکي خبریال ارشد شریف د اگست په 10مه پېښور باچا خان هوایي ډګر نه ملک نه بهر وتلی وو او بیا د اکتوبر په 23مه کینیا کې وجل شو. کلا کرا پته نه لګي چې د مرګ په څه وجه او چا کړ دی. د پاکستان حکومت په دې اړه د پلټنو اعلان هم کړ دی او د پلټنو یو مخصوص ټیم به کینیا ته هم په دې حق لزی.
شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 625 پر شارٹ ویوز 2113 15315 او 15250 کلو ہرٹز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د کراچی پولیس وایي چې هلته یو شزه مصاب ته د سپکاوی په تور نیولی او پر هغه مقدمه درج کړی ده. دا خبره د کراچی د شهر نور جهان تھانی مشر آفتاب عباسی مشال ریډیو ته پروند وکړه. خو د دې شزی خاوند وایي چې هغه په دماغی توګه رغنه ده او کم تور چې پر دې لګول شوی دی هغه بے ځای دی. نیاز علی دې موضوع ته کتنه کړې ده.
دا کراچی خار نیو کراچی شارع نور جہاں تانی پولیسو مشر ایس ایچ او آفتاب عباسی دا اکتوبر په اتشتما مشال ریډیو ته ویل چې دا اکتوبر په ویشتمې یو خزه د قران د سپکاوی په تور نیولې ده او د مذهب د سپکاوی قانون لاندې په مقدمه ترچ کړی ده. دی وایي چې دا یو ذهنی ناروغه یا نفسیاتي خزه ده. د نیو کراچۍ بلال کالونی سیمه کې خلکو په دغه مېرمنې د قران د سوځولو تور لګولې دي. موږ مقدمه درچ کړی ده او د میوش عمران په نوم یو مېرمن پکې نیولې ده. خدا ذهنی ناروغه معلومی کی او د دریو کلونو راهسې د کراچۍ په عباسی روغتون کې درملنه هم روانه ده او د دې د علاج اسناد هم شتون لري. دا پولیسو په وینا د قران د سوځولو خبر خپرېدو سمدستي بیا ګڼ شمېر کې قهرجنو مظاهره چانو د پولیسو پټانا برید کړي چې بنخته کې بیا اته پولیس پیان جوبل شوې دي او د پولیسو گاډو او تانه ته هم زیان اخته دي. دا سیمې د پولیسو ایس ایس پی معروف عثمان بیا مشال ریډیو ته ویلي چې قهرجنو مظاهره چانو غوښتل چې د قران د سپکاوي په تور کې نیولې شوې میرمن دي هغوی ته وسپاري او بیا د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ انختی هم شوې. د پولیسو په وینا د احتجاج په وخت په پولیسو حمله کوونکی او سرکاري املاک ته زیان رسولو کې ککړ اته کسانی هم نیولې دي. نورې پلټنی روانې دي او د مذهب د سپکاوي په تور چې کومه میرمن نیولې ده د هغې تعلق د سن دادو سیمې څخه دی. بلخوا بیا د نیولې شوې میرمن خاوند عمران علي مشال ریډیو ته ویلي چې میرمنې ذهني ناروغه ده او د تیرو 15 کالو راهسې علاج هم روان دي. په میرمنې په کراچۍ نیو کراچۍ سیمه کې گاونډیانو او نورو خلکو د مذهب د سپکاوی تورونه لګولی او مقدمه پی هم درج کړی ده. هغه ویلی چې وسل یری لامل په کراچۍ کې خپل کور ته هم نشی تللې.
میری بیوی جو ہے نا جی وہ ذہنی بیمار ہے.
دی وای چې زما خزا ذہنی ناروغه ده. سو زلا د کور نه هم تختی دلی ما ولا ډیر علاج هم کړي. دا میرمنی د درملنې ټول ثبوتونه هم درم. میرمن می قران نه دې سوزولې بل چا سوزولې او بیاي هغه تا پلاس کی ور کړی دي.
پھر لا کرنا ان کے ہاتھ میں رکھ دیا.
پانی ولی شوی میرمن در شوی مقدمه کی د مذهب د سپکاوی باندې لګولې دي. پولیس وای چې د پیخې پلټنی هم پیل کړی دي. قانون پوهان وای چې پاکستان کې مذهب د سپکاوی په نوم دا ډول پیخي رامنځته کیږي چې زیات تر پکې نور مذهب منونکي پنخه کیږي او ذاتی شخړو کې هم د مذهب د سپکاوی تورونه لګول کیږي. د پاکستان سپریم کورټ پر غړي او نامتو وکیل ضیا احمد ایوان د اکتوبر په 18 مشال لیډیو ته ویل چې د مذهب د سپکاوی په ضد قانون شته. قانون کې ښکارا لارښوونې هم موجود دي. په ذهني ناروغ خلکو هم د مذهب د سپکاوی تورونه لګول کیږي. په کار دا چې علما په جماعتونو او خپلو بیانونو کې خلکو ته پوهه ورکړي. خو د بد مرغه دلته ریاست خپلې ذمہواری نه پوره کوي نو بیا بیا دا ډول پیخي کیږي. تیر کال پاکستان کې د مذهب د سپکاوی په تور د پنجاب په سیالکوټ ښار کې یو سریلنکن وګړی وجلې شوی. پاکستان کی د بشری حقوقو لپاره کارکون کې غیر سرکاري تنظیم سنټر فار سوشل جسټس سخ کال په خپل یو راپور کې ویلی وو چې تیر کال په 2021 کې د مذهب د سپکاوي د قانون لاندې هیواد کې دریاتیا مقدمه جوړی شوې چې زیاتره په پنجاب صوبې کې ترچوې دي. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیاست د نور دونکو. اوسم د لو پاره یو رپورت لرو. د افغانستان په لوګر کې د کتاب لوستنې او مطالعې فرهنګ د دودولو په مخه د کرکټ د غوره لوبډلو ترمنځ سیالۍ روانې دي. بلور ته د لوګر او اوسیدونکو د کرکټ په ګډون د هر ډول لوبو او سیالیو په لار اچول په ځانګړي ډول د ځوانانو د فکری او فزیکی پیاوړتیا په برخه کې ګټور بولي. نور حال د نجیب الله خیل په رپورت کې.
د لوګر په خلکو په څنګه ډول ځوانانو کې د کتاب لوستنې او مطالعې فرهنګ د دودولو په مخه د دې ولایت کرکټ د غورو لوبډلو ترمنځ سیالۍ پیل شوې دي. یاد لوبې چې د لوګر د اطلاعات او فرهنګ ریاست همدارنګه د کرکټ آمریت لخوا په ګډه جوړې شوې یوه اونۍ به دوام وکړي. د برنامې تابعه کوونکي وایي د کرکټ سیالۍ چې ډېری لیدونکي او مینهوال ځوانان دي د کتاب لوستنې پیغام رسولو لپاره یو اغېزمن ګام بلل کېږي. د لوګر د کرکټ آمر بشیر احمد ساحل مشال راډیو ته ویل
موږ به د کرکټ لارې نه د مطالعې شوقیانو ته، د کتاب مینهوالو ته، د کتاب شوقیانو ته، هغه خلک چې کتاب او د مطالعې شوقیان دي هغوی ته ورښیو چې د مطالعې ارزښت څه معنا، مطالعه څه معنا. موږ به هغه نور هم متوجه کوو او هغه خلک چې مطالعې او له کتاب لرې پاتې دي هغوی به تشویقوو، هڅوي تر څو مطالعې ته مخ راوړي.
د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیعالله صمیم وویل د دې لپاره چې په لوګر کې مطالعه دود شي دوی او د کرکټ آمریت په ګډه د لوبو دا 19 پروګرام پیل کړی.
دغه شی مطالعې دود دی بیا هغه پارولو او دغه شی مربیدار کولو لپاره دغه پروګرام په لار باندې واچول چې لوګر د فرهنګ ریاست هم د کرکټ آمریت لپاره.
بل پلو لوبغاړي هم دا ډول لوبي ولس او ځوانانو ته د مثبتو پیغامونو پر رسولو کې ګټورې بولي. د کرکټ دوه لوبغاړي جاوید افغان او حسیب خان وایي په دې لوبو سره نه یوازې د دوی فزیکي تمرین کیږي بلکې هغو کسانو ته چې د لوبي د تماشې لپاره راغلي دا پیغام رسوي چې مطالعه د هر کس په ژوند کې ارزښت لري.
واقعاً هم دغه لوبي موږ ته ډېرې مهمې دي، د سره زموږ فزیکي فټنس او د دې ترڅنګ د مطالعې چانس او د لیدونکو دلته راغلي ته لوبه چې ګوري دوی ته هم دا پیغام دی چې دغه د دې ترڅنګ مطالعه وکړي او لوبي هم انجوای.
نو دغه لوبي د موږ لپاره ګټه کوي ځکه په دې کې ډېر هغه څه دي چې موږ یې پکې زده کوو. موږ ډېر لوبغاړو سره دلته پاتې کیږو، سینیر لوبغاړو سره، په دې کې موږ ته ډېر شیان زده کیږي.
د لوګر اوسیدونکي هم د کرکټ په ګډون د هر ډول سپورتي لوبو او سیالیو په لاره چول په ځانګړي ډول د ځوانانو د فکری او فزیکی پیاوړتیا په برخه کې ګټه وربولي. د لوګر اوسیدونکي محمد عارف تسل ویل
د وکیل سره چې مطالعه ډیر ګټه لري او کتاب هم یو خمل غري دا موږ باید کتاب ته مخه کوو، مطالعه وکړو او لدی کرکټ څخه موږ ته خو پیغام داده چې موږ مطالعه د حسوي او مطالعه راوړي.
د لوګر د اطلاعات او فرهنګ ریاست همدارنګ د کرکټ عملیات مسؤلینو په وینا د کتاب لوستنې او مطالعې کلتور د پراخولو په مخه به په دې ولایت کې نورې کلتوري او ټولنیزې برنامې هم پلي کړي. لوګر هم د افغانستان له ولایتونو دی چې د دې سیمې ډېری خلک په ځانګړي ډول ځوانان یې د کرکټ مینهوال دي.